سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالبه ټول کړې دي خو فایل به په خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د 2023 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبر ورکړه. د 2023 کال لاګست د 2023 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼې کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا وتړله. نن له غرمې مخکې د مزار شبرغان پر لویه لاره د یوې ترافیکي پېښې له امله څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې نور تنه پکې ټپیان شوي دي. دغه پېښه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ بیان د ازادي راډیو ته تایید کړه. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیا حالات د ډاډ وړ دی او د پېښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنز نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړو لوبډلو ته یوه یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان د راتلونکي جمعې ورځ له لند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ورو توپ چونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوال شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په 6 د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړې دی. تر راشد خان مخکې د استرالیا بالر سیمی جورج هیډز د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو د غوره بالرانو په سر کې و. تاسو د ازادۍ رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي څو نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړي ده او آیا په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور ورکړل لرو. غزنی کې د لیلامی بازار د بل هر وخت پرتله خورا ګرم شوی دی، خو بیا هم خلک د اخیستلو وسې نه لري. خبرونه کې به مو د زابل له هغو بېځایو شوو له حاله هم خبر کړو چې اوس یې ژوند ډېر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ژر زما پلار دی، په دا سپینه ژر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره.
د اوکراین په کړکیچ په هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نویو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانکنوټونه هیواد ته راورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغېز نه لري. د دې وزارت ویا نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د 2000 لیک لړۍ لڅو مشتورې سره ونه ده. د حکومت له سقوط او وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معاملې کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیګل او له افغانستان د پیسو انتقال پکې شامل دي ډیر خطرناک بولی.
کله چې له هغه پوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بیا ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دي چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا په خپله چې د یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلو افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولندي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو ویلي وو د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یوه مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو هیڅ ډول اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو د چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. د همدې موضوع د شربلو لپاره موږ سره همدا شیبه په سټوډیو کې د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش وصل دی. تلاش صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. په پیل کې که راته دا وایي چې امریکا تصمیم نیولی چې د نوو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته پیسې ولېږدوي او ویلي دي چې دا د افغانستان د خلکو سره یو ډول مرسته ده، آیا دوی واقعا غواړي چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي که د دې تر شا دوی د طالب چارواکو سره بله معامله کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو مینهوالو ته د زړه سلامونه او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې امریکا غواړي یو نوی اقتصادی دالیز د طالبانو د حکومت د اسلامي امارت سره پیل کړي. باندې به مختلف اقتصادی موضوعات وي او تر څنګ دلته لوی مسؤلیت پروت ده. هغه مسؤلیت نړیوال تجارت، نړیوال کنوانسون، نړیوال د حقوقو بشر اعلامیه او نړیوال اقتصادي تړونونه او نړیوال ستاندردونه دي. که چیرته امریکا غواړي چې دا مات کړي نو پړه او تاریخ به یې بدنامي به یې په امریکا پسې ولیکل شي او متحدین به د ناټو په مشرۍ زه فکر کوم چې د امریکا څخه واټن به ونیسي او بالاخره د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره به مخامخ شي. تلاش صاحب، اقتصادي لوبه امریکا پیل کړې وه او ناورین یې هم باید امریکا منیجمنت یا مدیریت کړي.
تلاش سبیانی دا یو ډول مسؤلیت ده په بخښنه سره. تلاش سبیانی دا یو ډول مسؤلیت ده چې اوس د امریکا په ګو بار ده او دوی باید د افغانستان وګړو سره مرسته وکړي.
دقیق دا مسؤلیت ولې په بار ده؟ دا په دا خاطر په بار ده چې امریکا شل کاله وړاندې په افغانستان باندې په نظامي زور ننوتله او شل کاله په افغانستان کې اقتصادي، سیاسي، استخباراتي او نظامی لوبې وکړلې. نو چې کله دوی ووتل دا مسؤلیت لري چې بعد د غنه د یوه هیواد نظام، حقوق او نړیوال اصول د پښو لاندې نه کړي او که د پښو لاندې کوي نو طبعا مسؤلیت ورته متوجه کېږي. ولې دلته د څه کم نه دېرش میلیونه وګړو خلکو ژوند په خطر کې ده، په اقتصادي فقر کې دي، په مشکلاتو کې دي او حتی د هرو نسو نفرو څخه نه نفره منظم درې وخت خوړو ته لاسرسی نه لري.
تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په بخښنه سره، تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په کومو برخو کې مرسته وکړي که چېرته دغه پیسې نه ویشي؟
که چېرته دا پیسې او دا تعاون دا تعزیرات ورو ورو بانکي تعزیرات د موږ په اقتصادي نظام بدې اغېزې کوي. تاسو ګورئ په وسټرن یونین کې، په سوفت کې، په منیګرام کې او په نورو بانکي سیستمونو کې بې حده محدودې پیسې د انتقال وړ دي. د وخت طرفه د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین په ولاړېدو باندې ده. له بلې خوا هغه ذخایر چې په خصوصي سکتور کې وو هغه په ختمېدو دي. دریم، افغانستان بانک هم ذخایر نه لري او هغه ذخایر چې لرل هم منجمد دي. څلورم، څلور اشاریه درې اشاریه څلور میلیارد سویس ته انتقال شوي دي. هغلته هم کمیشن لومړۍ پرېکړه پرې کړې ده او نورې پرېکړې نامعلومې دي چې په کومو اهدافو به دا پیسې ولګېږي. نو که چېرته دغه اقتصادي پولي دوران په افغانستان کې شروع نه شي او منبع
تلاش صاحب زموږ غږ لري
بخشونکي راپورونه او ملاحظات ولرو. ګوري انسانان چې ټولنه کې ژوند کوي صحي خدماتو ته ضرورت لري، تجارت ته ضرورت لري، تعلیم و تربیت ته ضرورت لري، مواصلاتي لارو ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري. دا هغه موارد دي چې بدون دنه امکان نشه د ژوند او هغه پرمختللي ټولنې چې دي هغه بیا مثلا ډېر نورو اختراعګانو موضوعاتو ته ضرورت ده. دا د ژوند د انسان د ژوند ابتدایي مسایل دي چې باید په یوه حکومت او په یوه ټولنه کې رعایت شي. نو که دا په پښو لاندې کېږي دغه نړیوال او اقتصادي حصول چې وضع شوي دي نو دغو ته یو ډول ماتې، یو ډول داسې څرکم کلمه ورته وکاروم، آیا دا ټول منفي اغېزې په یوه ټولنه کوي که نه کوي؟ نو د نعم دغه ټول مسایل که راټول کړو بیا د امریکا د هیواد یو مسؤلیت او اساسي مسؤلیت ګڼل کېږي.
ډېر زیاته مننه کور مودان د اقتصادي کارو چارپو تاج محمد تلاش و چې موږ سره یې د امریکا د نوي تصمیم په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لزده کړو یو شمېر محرومي افغان زده کوونکي وایي د خونځیو د تړل کېدو له امله هغه کارونو ته مخه کړې چې په اړه یې فکر هم نه و کړی. د دغه زده کوونکو یو شمېر ازادي راډیو ته وویل دا چې خونځیو ته نه پرېښودل کېږي غالۍ اوبدلو ته یې مخه کړې ده او په دې توګه یې غوښتي چې یو ډول بوختیا ځان ته پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسیار خوش هستیم که زمینه بر ما
دنیا چی دا محرش پارس کله نده. یو کال مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. د طالبانو له لوري د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره اوس دنیا د غالۍ اوبدلو په یوه کارخونه کې کار کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وایي دا یې نه غوښتل خو اوس غواړي په یو ډول بوخته او له یوازېتوب ووځي.
وقتی که
مکتب ها بند شدن لکه ما وقت چی خوانزی بند شویدی زموگ پا زهن که دیر بد اخیز کردی لطیرو سلور و میاشتو را حیسی وزدل تا کار کام او ده غاله و دو عبدالو پا برخه کمی دیر سه ازده کردی
آموختیم دیمی قالیم بافی.
دنیا وی پا دی کار سر اوز دیر دیوازی توب احساس نکوی. دلسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تک اجازه نه لري هیله درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټره شي خو اوس دا هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرده ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودیم.
نږدې وو چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټره شم، انجینره شم خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پرې راګرځېدلی یم ځکه د زده کړو په اړه نور نهیلي شوی یم خو په دې شکل غواړم چې مصروف واوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفي وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ، انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وای اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفېږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ورځو راهیسې د یو نسل پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې. دا کار هیڅ ډول دینی او ملي توجیه نه لري. د غنجونې هر یوه په زړه کې بلا ډېر ارمانونه لري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې چې له یو کال زیات وخت کېږي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850 زره نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر خاورې سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خاورونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسي خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې 40 سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي ولانټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شا تمبولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسي د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د پر سن په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي، د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې مانا چې هیڅوک د پشا کېدو نیت نه لري او خرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکې سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیری کسانو د سخت نیستۍ له امله د ژمي د راتلو نږدې کېدو سره لیلامي بازارونو ته مخه کړې ده. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې تر دې پخوا لیلامي نه دي کارولي، خو اوس وایي د دغې لیلامي توکو اخیستلو توان هم نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی ښار په بازار سیمه کې د دریا پر غاړه لیلامي پلورنځي، دلته ډیرې شزی ماشومان او سړی ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیرې ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څه ده؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی؟
قیمت خو دینو هونن سبا هر شی قیمت دی، چی ارزان دی؟
ولا یا ولا ډیر قیمت سوی دی. مخکې به دا شی ډیر ارزان نه راته، اوس دومره قیمت سوی دی. اوس
شاوخوا 23 کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی، خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولای اوس موږ د غلط کولو له فشار مخ شو ډېر قیمت ډېر پایین کړمن دا دوه کاله کیسې قیمت ډېر لاندې شو پر څه ده. او اوس نو د وضعیت کې خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته هغه څه کې مثلا دغه اصلي مثلا ماډل نه لباسونه دغه لامین دي نه شخصه.
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخستلو په مخ راغلی. د دلته نور کله هم راتو، خو سش کال یې بیا د اخستلو توان نه لري.
دلته خو موږ د لیلامي دغه لپاره راغلی یو، سودا لپاره. د لیلامي که دغه واخلو، کورتۍ واخلو، بل شی واخلو، بل شی واخلو، خو داسې قیمتي دی. داسې قیمت سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راغلو، اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخته ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشتوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وس نه ورته رسېږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وس نه رسېږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به په شپه 2000 کلداري و، اوس تقریبا 14000 ولزره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شای اخیستو، پیسې به ورسره وي، چنې به نه والي. اوس خو د پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي، موږ په 100 روپۍ ورته بیه کوو، دی له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسایده مخکې به مثال دا راتلو ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې. اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم څه جکړي دي. د اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوې؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بیه پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب شوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زما کاروبار لباس فروشی دی په غزنی کې لباس فروشی لرو دا خو ز نوم د للمې په بای کې دی په خپله کې تخفیف راواله خلک پیسې نه لري خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه موږ د موږ ګودام ته پاته نشي مالونه ارزان ورکو کې خرڅي موږ فروشات خلک مونډ ډیر کې او سو فروشات دون نهسته په خپله کې خلک صرف پیسې نهسته موږ هم ډیر ارزان کړل 50% د شیان ارزان کړی دی
د نور افغانستان پرنګ په غزنی کې هم ډیرای کورنۍ غټي خو د غټي وټي وسیلې کمې دي اقتصادي کمزوري او اړتیاوي زیات دي
د غزنی نمو د هغو کسانو ستونزې واورېدلې چې د سخت نیستۍ سره مخ دي او د للمي کارولو ته یې مخه کړې ده اوس به په سویل کې زابل ته ورشو په دغې ولایت کې بیا لسګونه بې ځایه شوې کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
وګوره دا زمش کورونه دي دا غزمی زندگی
ده بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونو ته رسیږي د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات شارت چیرمه تر شلېدلې خیمولان دي د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بېلابېلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي فاطمه او فوزیا په همدې بے سرپنا کورنۍ کې د ژوند سختۍ تجربه کوي دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه اغوستلو ته جامې اوسېدلو ته سرپنا او آن چښلو ته پاکې اوبه هم نه لري
وروره نه اوبه لرو موږ په کورو کې داس خلک ستا چې دا داسه اوبه نه لري وګوره دا سپین ژر زما پلار په دا سپین ژر اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي زموږ خیمې دي ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره موږ وجو تجي ناس موږ ماشومان وجو تجي دي خدای که دا ګولې ډوډۍ وسله لرو یا سرپنا لرو باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یې پکښې کې کښېنې یا پکښې کې ولاړ سو کښېنان مو دې ټوله ورځ میمنال لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یې د ډېر په شو کې
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ لغړو څخه دي دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپنا او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي
نو بوټي لرم نو بلرم نه می څوک ولاکه غمه خوري نه دی دلته ولاکه وایي چې دلته حیوانان پراته دي کسانان پراته دي وایي دا اوس زه داسې د مشکلات سره یم چې دوغونده نه لرم چې د ماښام د کونډې ټیم ته زه ور ورسوم
زموږ سره وایه چې همکارې موسی او دولت دا وکړي چې د ژمي یو شی دې را برابر کړي یو سرپنا دې راته برابره کړي خیمې مو داسې سره شوړېدلې دي ګرده د ګودړانګې ګودړانګې دي موږ یې له ارزو دغه لرو چې د یو سرپنا را پیدا کړي
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالوکیل خادم د یادو کورنیو ستونزې مني او وایي د دې کورنیو سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکاران سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته پاره یو سرپنا ځایونه برابر کړي کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سګرځي په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د پاره د تعلیم د پاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بې ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپنا په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم وروره دغه د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسره راغلی وو په کراچی کې وروره ګرد ته کسان نیولي دي د کراچی په لنډي جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلی عادي په 15,000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکي په بدل کې د یو وار د دیندار باخو خبر ملاقات ورسره کوای شي وروره دغه زما ځغ د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره زما خو زور نه رسېږي خپله ورغلی یم لیدلی مې دي خپل د سترګو لیدلی حال مې دی وروره د دغه کسانو غم دې وخوري د په کندهار چاپه کړي د سکرې چې دوی ور چاپه کړي هغه د سکرې ورڅخه دي بل شی نه لري نه شناخته کارت دی که پاسپورټ دی که د سکره دی هېڅ شی نه مني ګرد په جیل کې اچولی دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي وروره بس هغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دې وخوري وسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د لغمان د ولایت کرغلې د ولسوالۍ
خدای دا موادی راځي چې موږ په سترګو مې لیدلی دا سره هم کار دی دا په سترګو دا بدلی کال څلور کال کې دی.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2020 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته دا خبره وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. نن له غرمې مخکې د مزار شریف شبرغان پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلخ ولایت امنیې قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته تایید کړې ده. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیه دا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. اوکراین بیا د مسکو دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړه لوبډلو ته یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شل ورځ جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه وه. او د افغانستان د کرکټ ورو توپ چونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوال شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په شپږویشتمه د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړی دی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت له نوي رئیس ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدلی یو چې په اسلام آباد کې د ارادۍ اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چارو وزارت څخه دا ده چې یو وړ کس د پاسپورت ریاست منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټولو ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججی ستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رفیوله د کله پدنخا کې په کیسه خایم او د رئیس د پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. کاڅوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چې کوم شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. او بل د کورنۍ چارو وزارت وزیر صاحب څخه هم دا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي کابل مسلکي کسون وي، ا باید وګمري، ا باید د وطن سره خیانت کوي، ا نه د خاور سره، نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد ټول ته سلام نو نه کې له احترامات تغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کوي ته حسانی راولې او دا کوم مشکلات جوړ شوی چې خلک پکې علاوه کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي. او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځم چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. میزان په 15 اول قسم بلې په 15 باندې تاریخ څنګه
اسمبلی په 15مه په تاریخ ورته بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو نو زویم کدا نوې په رئیس ته شوتر حجور کې چې دغه مشکلات نو سره اخلاص کیا او قانونی بڼه بنا شو لکه ولا شو راز جوړ کې خو په اصولي طریقو سره دا ډېر ازدحام به ختم شي.
السلام علیکم. سلام و احترامات منه. بس من خدا پختنه کوم چې د پاسپورت ریسټ چې څومره زر تر زر وي خلاص او دا خاص یو باندې دي د افغانانو سترګو ته خاورې چول دي رئیس هم نشته هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته او د دوی صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ سي مریضي دپاره یا کیس لري یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ سي نو دلته دوی پوهېږي چې دغه فعلا یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بند ده اما که غیر قانونی تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته پیو رس کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي نو ده څنګه د ریاست بنده څه رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل از دوی جوړ کړی ده که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي هغه ټول دوی شنډ کړي دي یعنی هغې کې کار نشته خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پات ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی ده دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه اونې کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زما له طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه سته او خلک په خوشبو شپو او په غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې اوربان مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کوي دوه میاشتې وخت نیسي. لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړئ؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او کیا؟ که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسېږئ؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په نات کې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي. زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي، په ولایتو کې شروع شي، مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ساتنام آنلاین کړی ده، تر اوسه پورې زه نوبت ماتند راغلی. نو غواړم چې په پاسپورت کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره د شکایتونه او ستونزې شریکې کړو خو په دغو دوه ادارو کې مسولانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. دا هغه خبریالان دي چې د امریکا د P1 او P2 په نوم ویزو او یا یې د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په 3 کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو 2 میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاته ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې 2 میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیس بک پانو دے حکومت کے دے کورونا چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ پر سویدا ترڅنګ په دینو رسنیو کې هم دغه خبري کې د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده په مجموع کې بهرنی اتباع یا کړی دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې ووسی او دسمبر پوری کولای سی خلو هیوادونو تستانه سی دوی پا وینا اغا اگزیت فارمت ورکی او دوی که اغا تسان کولای سی ووزی لی پاکستانه دسمبر وروس تا بیا دوی بانده ویلی دی سدری کالا بند بانده محکومی گیز اغا تو غیر قانونی دلتا ووزی و اسناد و نلری افغان خبریالان پا اسناد و راغلی دوی پا ویزه راغلی دی پاسپورتو نلری او کله سه د غویزی اخیستل سه بیدی زیادتر د غویزی پا دو میاشتو که باید تمدید سی یعنی یه وره اگزیت او انتری و خوری دیره خبریالان دلتا راغلی او توی پیتا ورطال اینه سی وطل اینه دی دی دوی اغا قانونی موده یعنی دو میاشت دلتا پوره سه بی او ویزی لری حکومت پدی برخه کې جدي وي او ریښتیا داسې کوم ګام پورته کړي نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو
موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نسي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته
لودین سب یو موضوع دلته کله موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور معرفي کړی او همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلی موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو ایمیل هم ورته کړی دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد ته یعنې پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي هغه هم هم ولېږه بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ تاسو منتظر اوسئ تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ نور چا ته ایمیل مه کوئ تاسو منتظر اوسئ نو موږ منتظر یو یاو مستقیما دغه سفارت خونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي امکانات ورته نشته هېڅ ډول روابط نه تامینېږي کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده هغو ته له هماغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې بیا هغوی ویستې دي نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې په لومړي ځل اول سه یونیسیال ته سرچینه کوي هغې ادارې ته ځي شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی ترڅو ما ته هغه راکړي د انټرویو وخت راکړي هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تاثیر اونۍ مسایل رسوله او هغه ته مې هغه انټرویو وکړه بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ
او حدیث افتاس تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري ولی د پروسه دومره زندگی یعنی شپږ میاسې خو ډیر وخت د فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چیرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره یې کار کړی وي، رسنیو سره یې کار کړی وي، اسناد ولري، ولی دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره هم دا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، امکانات خو لري بې شکه، امکانات لري، امکانات لري. دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانو جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانیو ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي. نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. والله
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري. کیسونه اچولي څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر ما خپله هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ یو میاشت کې یو دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلې مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه دي ترلاسه کړي.
او هغه څه وروسته پوښتنه دا کوم چې اوس بل اخر تاسو وړاندیزونه څه دي، تاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو سره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستان وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو پاکستان حکومت باید په دې خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې، او په دې برخه کې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده بدله ډېرې موکي تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي. دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي، او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولیږو په ازاده ډول، او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو پی چې کوم دی، کوم خواړه چې دي یو څه موده مخکې آزادۍ رادیو نه دي یو نفر وغږېده چې موږ غني شوي وړه ورکوو، غني شوي غوړي ورکوو، غني شوي دال ورکوو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته. چې وړۍ بیخي نه پخېږي، دالې نه پخېږي، هر څه یې بېک بېکې پېته دي. د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکوونکي او شپه راغوړي او په دغه ورسره مجلس وکړي، نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ کارکوونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا درخواستی ده وروره چې دغه موسسات چې را روان دي، اول خو راځینه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور موټره پر لین باندې لري، ما هېڅ شی نه درلودی. زما نوم نس نوشته ده، هغه نوم نوشته سو. او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خده راځي وروره، نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیزنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي، مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي، مسکینان ته شی نه رسېږي.
زیات یو ولسوالی ته شراش نوزاد په ولسوالی کې تقسیمې لږ چیزنی او زیات راوړي هغه لږ شراوي هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمې او مسکینان ته شی نه رسېږي نو دغه زموږ خبرې دي تر یو ځایه پورې ورسېږي دغه د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چیزنی کې نسته چیزنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده ټولو ځای ته خدې راغلي دلته نسته
ورور زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کوم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي چې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي که غریبکار وو که کار دی که پاسپورټ والا دي که ټاپه کړې دي کرا ده ټول یې وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله تر ټول ډیر ظلم پر شو دي دغه غم دی وخل دي چې د ازما زغور شو ورور السلام علیکم ورور زدا هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وام زموږ کسان تللی پاکستان ته په مزدوري پچې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوش کسره کړی وو پر هغه باندې ورور کده دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپینځه دي ټول کسان یې نیولې د کراچی په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په څو خلک بندیان دي زما خپل ځی په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالدارې دي چې دوی تا ته راولي پنځه زره کالدارې به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي دا زما غږ د امارت وو او د سازمان پورې ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند د ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو را باندې کړه اوس موږ د دنیاوالو څخه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي دا خلک ډېر ستړي دي خلک ډېر دربداره دي او دغه مونږ شو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدې دې راس په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې بالاله ته درو څلور ته شی واخې نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي خوښ نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي
السلام علیکم. دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم دا زموږ د مسلمباغ د کین اسکولونه چې دي دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کوچنیانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې را ځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم نه وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر بس ور باندې تېر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم شرف الدین د هلمند ولایت له لوی مند سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم دا موږ چې اوس بس په مدآباد کښې د هلمند ولایت په لوی مند په سیمه کښې مدآباد ورته وایي په دغه سیمه کښې موږ یو نو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوس پورې نه ولاکه یو کلینیک کښې نه ولاکه یو مرستې یو شی راغلي او دلته ډېر غریبان خلک سره ډېر دغه وزې دا متکې شاوخوا متکې ګرسره کښې د نجر څه وتلي نشاد طالبان که دي که واکسین یې که مرستې هر څه چې ټوله په دا بازارو باندې له راکړي دا بازارو ځای نه ایستاسي هم نیم باسي نو دا مې هیله ده چې باید چې دې خوا ته مې یوه پاملرنه وکړي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو پسونه مو کرلي دي نو وچ په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کړي او موږ خپل پسونه باندې وکړو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي به لاده بټي چورو ټول به یاست زه کاروان شنواله د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما یو پیغام ده چې ننګرهار کښې نازیان کښې هېڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستے اس طرح وشی ڈبلیو پی چھو مرستے کا آغاز چائے غریب تھا نہ رسول کا جی.
السلام علیکم ز سیف اللہ خبر کوم د غزنی د جرستان ول سالی څخه محترم نو د مو د جرستان ول سالی مخابراتي سیستم پال نه ده یو خاده هم نسته کې نو د لوړپور چارواک څخه غدا ورتنه لرو چې مو ته مخابراتي شبکې پال کې یقیني چې جرستان ول سالی کې یو شبکه هم نسته نو خلک د ډیر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه د ششکل دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ اله موږ څه شي پاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ دوست نوزاد دس طرح پر آڑی کی اسما دا آزادی ریڈیو سے خدا گوشتن دس دلما راو تر مسلم نے شاروا کو پری ورس داغا طالبان دا غنم چخل کو گدامو تا چول دا غنم جر تر جر راو باسی چھ دا غنم مت بے راکش دس جہ ہر چو کے رانے سے وس غنم من پا وس پاتا سو کالداری دے نو دیر خوران خلق سچ دا غنم نسر نولائی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00420222 یو یو دوا چلور یو یو پنځه.